د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی ریڈیو دی رو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جنوري 28مه او د سلواغي میاشتې 8مه نیټه ده د ډی وی ریډیو د سارانه خبرونه په دی نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز په پاکستان کې سپریم کورټ بار اسوسییشن د پارلمان د غړو د ټول عمر د پاره نه اهله ګرځولو فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی ده هغوی وایي دا ډول نه اهلی دی یوازې په انتخابي لانجو کې وکارول شي په دا سال کې چې طالبانو په افغانستان قبضه لګولې ده د اول دل د پاره د هند وزیر اعظم نریندر مودی د سنټرل ایشیا د پنځو ملکونو له مشرانو سره آنلاین غونډه کړې او په سیمه ایزې همکارۍ ټینګار کړی دی او د افغانستان د بیا ودانۍ څارګر اداره یا سیګر وایي په تیرو شلو کالو کې بیلیونونه ډالر په افغانستان کې بے حساب مصرف شول خو اوس که افغانانو سره امداد کیږي په کار ده چې باقاعده لارې ورته وسنجول شي کورټ بار اسوسییشن صدر لخوا د زیارت په ورځ سپریم کورټ کې جمع کړی شوی آئینی خواست کې ویل شوی چې د آئین ماده 143 سب سیکشن 3 لاندې سپریم کورټ د ټرایل کورټ په حیث کار نشي کولای ولی چې د دې ماده لاندې د عدالتي فیصلو پر ضد د خواست کولو حق نشي ورکول کېدی یاد دی وی چې پاکستان کې سپریم کورټ د آئین لاندې په هر ډول معاملات از خود نوټس اخیستی شي او د دې قضیو فیصله په یو عدالت کې هم نشي چیلنج کېدی د پاکستان پوز د دې خبر تصدیق کړی دی چې د بلوچستان صوبې په کچ سیمه کې وسلوالو سره جګړه کې لس عسكر وژل شوې دي د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR د زیارت یا پنځشنبه په یو بیان کې وویل په جګړه کې یو وسلوال هم وژل شوی او ګڼ شمېر نور وسلوال زخمیان شوې دي پوز دا نه دی ویلي چې آیا مبینه زخمی وسلوال یې نیولې او کنه پوز وویل په کیچ کې جګړه د نه هي یا سي شنبه او د شروع یا چهارشنبه ترمنځ شپه کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه د وسلوالو د حملې نه وروسته شروع شوه پوز وویل د جګړې وروسته په سیمه کې د عملیاتو په محل یې درې مشکوک وسلوال نیولې هم دي د ترهګریزو بریدونو د حساب نیولو بهرنی اداره ساوث ایشین ټیرریزم پورټل د دې شمیري ښایي چې د روان کال په اولنۍ میاشت کې په بلوچستان ایالت کې څلور بریدونه شوې چې پکې د 12 امنیتي ځواکونو په ګډون ټول شل کسان وژل شوې دي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د سنټرل ایشیا ملکونو له مشرانو سره ورچوال یا آنلاین ناسته درلوده چې په هغه کې د هند او منځنۍ ایشیا د ملکونو ترمنځ همکاریو باندې خبرې وشوي دا لومړی ځل و چې هند د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شریکه غونډه جوړ کړه او د دې هیوادونو مشران په داسې حال کې د سیمه ایزو همکارۍ په سر خبري کوي چې په افغانستان کې د طالبانو سخت دریځ اسلامي ډلې واک اختیار قبضه کړی دی د هند وزیر اعظم نریندر مودی په خپلو خبرو کې وویل چې ټول د افغانستان د حالاتو په حواله فکرمند دي او د سیمه ایز امن او استحکام په حواله سره د هند او سنټرل ایشیا ملکونو دوه اړخیزه همکاري تر پخوا زیاته اهم او ضروری ګرځېدلې ده د افغانستان د بیا ودانۍ د پاره د امریکا څارونکو اداره یا سیګر وایي د افغانستان شل کلنه جګړه کې امریکا او ائتلافي ملګرو یې 1.5 بلیون ډالر مصرف کړي خو دغه هیواد د بیا ودانۍ د لپاره 1.5 بلیون ډالر مصرف شوی دی د سیګر انسپکټر جنرال جان سوپ کو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل کې د یوې مباحثې په وخت ویلي په افغانستان کې د تیرو شلو کالو کې چې کوم څه شوی باید تکرار نشي دا مباحثه په داسې حال کې شوې چې افغانستان د محل د لوی بشري تباهۍ سره مخامخ دی او نړیواله ټولنه په دې نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې د طالبانو سره څنګه اړیکې ونیسي او د افغانانو مرستې وکړي خاغلی جان صاحب کو وویل د بشري امداد په وخت باید دغه خبرې په پام کې وساتل شي چې پیسې څنګه لګول کیږي په دې مباحثه کې افغانستان کې میشت امریکایي خبريالي کارلوټا ګال د پاکستان د خارجه چارو په خوانی وزیر خورشید قصوري د افغانستان مدني فعال پښتنې دورانی او د پاکستان او افغانستان دوه نور چیرنکارانو هم ویناوي وکړي دا وی ویډیو ده په تیر یو کال کې په پاکستان کې د پولیو یو پیخه هم نه ده موندل شوی. چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو وروستۍ پیخه د 2020 کال د جنوري په 28 نیټه باندې ریکارډ شوی. دوی وایي د جمعې په ورځ یو کال پوره کیږي چې د پاکستان په تاریخ کې پکې د پولیو نوې پیخه هم ونه موندل شوه. د دې لپاره چې یو هیواد په رسمي توګه له پولیو نه خالی وګڼل شي نو باید سر په سر درې کاله پکې د پولیو یو نوې قضیه هم ونه موندل شي. خو بیا هم 12 میاشتې د پولیو له پیښې پرته او هم په یو داسې ملک کې چې امنیتي ستونزې هم لري یو لویه خبره ده. او روسي خبردار چې روس د زیارت یا پنځمه په ورځ وویل څرګند ده چې امریکا نه دی غوښتي چې د مسکو اهم او امنیتي فکرمندوی ته جواب ووایي. خو د اوکراین په سر نور خبرو ته یې دروازه خلاصه پریښې ده. د روس د صدارتي ایوان یا کرملین ویان دیمیتری پوسکوف وویل چې د روس وړاندیزونو ته د واشنگتن د رسمي جواب ویلو په حق له نه غواړي په بیړه یا فوري توګه نتیجه گیری وکړي. خاغلی پوسکوف وویل دا به وخت ونیسي چې مسکو د امریکا د شروع یا چهارشنبه ورځی جواب و ارزوي. د رایټرز خبري ادارې د رپورت لمخې د کرملین دغه خبرګون دا څرګندوي چې روس د امریکا او نیټو خبرګونونه نه ردوي او یا د ډیپلوماسۍ د پاره دروازه نه تړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډی ور ډی رو قدر منو اوریدونکو بیا هم سړی مشه په خیر اغله خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. لومړی ریپورت هم د پاکستان حالات. د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان د پارلمان د غړو د ټول عمر د پارانه اهله ګرځول په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او خاص کړي چې دا قسم نه اهله ګرځول دي صرف په انتخابي لانجو کې وکړول شي. قانون پوهان وایي چې په دې اړه د سپریم کورټ نه د فیصلې راتلو امکان ډیر کم دی. پاموکری د الیاس خان رپورت.
د پارلیمان د غړو د ټول عمر د پاره نه اهله ګرځول په سپریم کورټ کې چیلنج شوی دی او د عدالت نه خواش شوی دی چې دا رقم نه اهلی دی صرف په انتخابی لانجو کې وکارول شي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر احسن بون لخوا د زیارت پر سپریم کورټ کې جمع کړی شوی آئینی خواص کې ویل شوی چې د آئین ماده 143 سب سیکشن 3 د لاندې سپریم کورټ د ټرایل کورټ په توګه کار نشي کولای. ولی چې د دې ماده د لاندې د لتی فیصلو پرځت د خواص کولو حق نشي ورکېده. د خواص تر مخه د عدالت پریکړو پرځت د خواص حق نه ورکول د انصاف د اصول نفي دي او د خواص پرته د هر یو کس د ټول عمر د پاره نه اهلي د بنیادی حقوقو پرځت او د متعلقه حلقه ووټرانو حق وهل هم دي او دا د بنیادی حقوقو لپاره د عین شک لسم ای پرځت هم دي. پډاګه دی چې سپریم کورټ د عین د ماده د لاندې په هر رقم معاملات خود نوټس اخستل شي او د قضیو فیصلے په یو عدالت کې هم نشي چیلنج کېده. پاکستان کې دا وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د واکمن ګوند پخوانی غړی جانگیر ترین د ټول عمر د پاره د عین شک دوش پته یو اف د لاندې سپریم کورټ په بیلابلو قضیو کې په کال 2019 کې نا اهله ګرځولې دي او د پاکستان آئین هم د دې ماده د لاندې د سزا ورکولو موده نه ده خودلې. که څه هم په دې اړه بحث د ډیر وخت راسي روان دي خو قانون پوهان غني چې دې معاملې کې د سپریم کورټ نه فیصله راتلو ډیر کمې موکې دي. ولی چې ستر عدالت په دې اړه د نواز شریف د اهلی سزا پر ضد د نظرسانۍ خواص هم رد کړی دی او فیصله یې ورکړی ده چې پارلیمان په دې اړه آئین کې بدلون راوستي شي. د اټارنی جنرل خالد جاوید خان وینا ده چې د سپریم کورټ بار اسوسییشن د خواص سره چې د دې سزا پر ضد خواص ضرور پکار دی زه اتفاق کوم خو د دې اساس دا دی چې دا د بنیادی حقوقو د پاره دی او په انفرادي حقوقو کې د دې راوستل صحیح نه ده. نوموڑی اوائل
سپریم کورٹ کو ایسے کیسز میں نہ انوالو کیا جائے کیونکہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. یہ سب سے بہتر فورم پارلیمنٹ ہے.
سپریم کورٹ پدا سے قضیو کے شامل اول ندی پکار ددے ڈیر نقصان کے دیشی اور ددے دا پارا پارلیمان دا ٹولو نا غور زید ہے. یو بل وکیل سید علی ظفر وینا دا چدا خواص دمرا مہم نہ دے اور سپریم کورٹ پہ اون منی دا اوائل چ سپریم کورٹ اڑان دے ویلی دی چدا نا اہلائی سزا ختم اول دا پارا با پائن کے دا بدلن ضرورت وی نزکا دا خواص پا ضرور رد شی. الیاس خان وائس آف امریکہ دیوا اسلام آباد.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د زیارت چا پنځشنبه په ورځ د سنټرل ایشیا ملکونو له مشرانو سره ورچوال یا انلاین ناسته درلوده چې په هغه کې د هند او منځنۍ آسیا د ملکونو ترمنځ همکاریو باندې خبرې وشوې. په دې اړه به نور تفصیل تاسو ته نصر الله خان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د هند، قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لومړی سرمشریزه په داسې حال کې ترسره شوه چې د طالبانو لخوا د افغانستان تر واک لاندې کېدو وروسته په سیمه کې د سخت دریزو استانپال ډلو د پراخ حضور په اړه اندېښنې شتون لري. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی وویل، زه غواړم په دې ټینګار وکړم چې مرکزی ایشیا د هند د یو مستحکم او باثباته فراخ گاوند لپاره د هندوستان د ویژن مرکز دی. مودی زیاته کړه، موږ ټول د افغانستان روان حالاتو په اړه اندېښمن یو، په دې برخه کې هم زموږ دو اړخیزه همکاري د سیمه ایز امنیت لپاره نوره هم مهمه شوې ده. له سرمشریزو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره شوه چې پکې د افغانستان په اړوندو مسایلو لکه په کابل کې د یو حقیقي نماینده او ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه د سیمه ایز اجماع غوښتنه شوې. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې مشران به په جګړه ځپلي هیواد کې د حالاتو په اړه له نږدې صلاح مشورو ته دوام ورکړي. هندوستان چې د طالبانو له واک وروسته افغانستان کې یو طرف ته کړه شوی، اندېښنه لري چې د افغانستان خوره به د اسلامي عسکریت پسندو لخوا وکارول شي، په شمول د هغو کسانو چې په کشمیر کې د بیلتون خوښونکو بغاوت رهبری کوي. سیډونکي وایي دا ډول اندېښنې د منځنی ایشیا په اکثریت مسلمان هیوادونو کې هم شته چې اعتدال پسند اسلامي هیوادونه ګڼل کیږي. د سیډونکو په وینا درې هیوادونه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري او په خپلو سیمو کې د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او د نشه یي توکو د سوداګرۍ له اغېزې ویره لري. د او پی جندال یونیورسټي د دفاع او امنیت چارو پروفیسر پنکج کیجا هوای، هند غواړي چې د افغانستان په حالاتو او د سیمې په امنیتی وضعیت کې خپل رول لوبولو لپاره هر ډول لاسوهنو کار واخلي. خغل زیاتوی، افغانستان کې د شی د ترهګرو د مختلفو نظریو ترهګرو ګروپونو لپاره یو پټن ځای وګرځي او د منځنی ایشیا هیوادونه د افراطیت له امله د بے ثباتۍ په اړه اندېښنې لري. یاد دی وی د منځنی ایشیا هیوادونو په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه د نوی دلی په قربتوب سیمایز امنیتی خبرو کې ګډون کړو او تیر میاشت یې د بهرنیو چارو وزیرانو هم ملاقات کړي. دا مهال له منځنی ایشیا سره د هند سوداګری 2 بلین ډالر ده. د سمندر نه لری په وچه کې پروتو هیوادونو سره د رابطې نشټواله سوداګری پراخولو کې لوی خنډ ده، ځکه چې پاکستان هندوستان ته د خپلې خاورې له لارې د لاسرسي اجازه نه ورکوي. خو هندوستان هیله لري چې د ایران له چابهار بندر څخه د سوداګرۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. ایران له ترکمنستان او افغانستان سره اوږده پوله لري. د هند سرمشریزه دوه ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې د چین ولسمشر شي جین پینګ هم د سفارتي اړیکو د 1.5 کلونو لمانځلو لپاره د منځنی ایشیا له مشرانو سره کتلي. له پنځو هیوادونو سره د چین سوداګري 5.5 بلین ډالر ته رسیدلې ده. سیډونکي وایي چې د هند او چین د مشرانو غونډې د سیمې مخ پر زیاتېدونکي جیوپولیټیکل اهمیت په ګوته کوي، چرې چې روس تل اثر لري.
د افغانستان د بیا ودانۍ د پاره د امریکا څارونکو اداره سیګر وایي د افغانستان شل کلنه جګړه کې امریکا او ائتلافي ملګرو 850 بلین ډالر مصرف کړي او دغه هیواد د بیا ودانۍ د پاره 150 بلین ډالر مصرف شوې دي. د سیګار انسپکټر جنرال جان سوپکو د زیارت یا پنځمه پورز د امریکا څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل کې د یوې مباحثې په وخت وویل، په افغانستان کې د 13 کالو کې چې کوم څه شوي باید تکرار نشي. نور تفصیل د عدنان رشید نه په دې ریپورت کې واوري.
دغه مباحثه په داسې محل شوی چې افغانستان دا محل د لوی بشری تباهۍ سره مخامخ دی او نړیواله ټولنه په دې نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې د طالبانو سره څنګه اړیکې ونیسي او د افغانانو مرستې وکړي. د سیګار انسپکټر جنرال د مباحثې په محل په خپلو خبرو کې وویل، د رپورټونو نه دا خبره څرګنده شوی چې په افغانستان د لګول شوي امداد سم سارنه نه کېدل تر ټولو لوی ستونزه وه او په دغه هیواد کې د ځمکني حالاتو بدلیدو سره بدلون نه راوستل یې هم یو علت وو. د د سیګار انسپکټر جنرال د خپلو خبرو په محل اول اداري معلومات کړي چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره مصرف شوی یو سل 15 بلین ډالر کې 10% برخه یا خزای شوی او یا غلا شوی دا نو موري خبرداري ورکړي چې موږ په ډېر لږ وخت کې د افغانستان غونډې وړکی هیواد کې ډېر پتا دی ډېر زیاتې پیسې داسې مصرف کړي چې ساره نه د شوی خغلی جانسوب کو اول د بشری امداد په وخت باید دغه خبره په پام کې وساتل شي کوم د نړۍ ټولې پیسې افغانستان ته ولېګو نو دا په افغانستان کې یو بل مصیبت جوړ کړي او دغه هر سبا د طالبانو یا نورو بدو خلکو په لاس ورشي نو موړي ویلي دغه امداد باید په افغانانو مصرف شي او د هغوی مرسته وشي په دغه مباحثه کې افغانستان کې میشتي امریکایي خبريالي کارلوټا ګال د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر خورشید قصوری او د پاکستان او افغانستان دوه نورو سیلانکارانو هم وینا وکړي امریکایي خبريالي کارلوټا ګال په مباحثه کې د خبرو په وخت په افغانستان کې د یوې کورنۍ قصه هم شریک کړه چې د بي وسي د لاسې دوه ورځې وړاندې خپل لور خرڅ کړي کارلوټا ګال زیاته کړه په افغانستان کې د غربت او د خوراک د کمی د لاسه خلک د ګیا یا د وخو په خوړلو باندې مجبور شوی دی تیر ورځ د تیشو کسانو یو کورنۍ ته د خوراک لپاره یوازې اته وچې ډوډۍ ورکړل شوی دلته چې تیر شپه د تودوخه درجه منفی 14 ډیګري سنتيګریډ ته رسیدلې و خلک نه لرګلري او نه د کور د تودولو لپاره بلکوم انتظام د خپل خبرو په وخت افغان مدني فعالې پښتني دورانی د افغانستان غونډي هوادونه او په خاصه توګه د پاکستان په کردار نیوکه وکړي پښتني دورانی زیاته کړه د پاکستان استخباراتي اداره د مدني ټولنو غړو او افغان مدني فعالینو نه سختې پښتني کوي دوی خپل هواد ته نه پرېږدي خو طالبان او د دوی مشران په پاکستان کې په ازادۍ ګرځي خپل کورونه لري د پاکستان حکومت تر اوسه دا قسم تورونو ته ځواب نه دی ویلې کو په پاکستان کې د طالبانو مشرانو د کورونو خبرونه مخکې رد کړي دي
دا وی دی ودا او تاسو زموږ غږله واشنگټن ډي سي نو د همدې میاشتې په شلمه د پښتنو د عدم تشدد غورځنګ د مشر خان عبدالغفار خان عرف پاجا خان د تلین په یاد دستوري وشوي او دغه د مبارزو یادونه تازه شول د مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل د مضمون ته لنډه کتنه کړې ده
پښتون عظیم اولسی او سیاسي مشر خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم زیات خلک پیژني د کال 1900 یایم د جنوري په شلم تاریخ په حق ورسید اوس هر کال د جنوري په شلم تاریخ د باچا خان د کال په موقع مختلف ادبي سیاسي او کلتوري تنظیمونه باچا خان ته د عقیدت پرځونی وړاندې کوي او لیکوالان د هغه په جون سیاسي حلو زلو او په قام د پاره د هغه په خدمتونو مختلف قسمه مقالی او تجزیه لیکي د شپږم جنوري د پاکستان د انګريزي ژبې په مشهور اخبار دی ایکسپریس ټریبیون کې د نامتو سیاسي دانشور او د ګډ ګورننس فورم نومي د تینګ ټانک د مشر د ډاکټر سید اختر علي شاه د باچا خان د کال په موقع د باچا خان په جون او سیاسي او اصلاحي جدوجہد یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده ډاکټر سید اختر علي شاه د خپل مضمون شروع سدا شان کړی دا چې په شلم جنوري د باچا خان مینوالو او عقیدتمندو د هغه کال وکو او نه یوازې پاکستان خصوصا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د باچا خان په کارنامو او اصلاحي مبارزو هغه ته د مینی او د عقیدت پرځونی وړاندې کړی شوی مضمون لیکي چې د عظیمو شخصیتونو د جند حالاتو د تجزیه بهترین لار دادا چې د هغه حالاتو نه ځان خبر کړي شي په کومو کې چې د عظیمو شخصیتونو خپل جدوجہد کړه او د تاریخ په پاڼو نورانی دونکو نقشونه پری خو دي د باچا خان د سیاسي او اصلاحي کارونو د حقيقي تجزیه لپاره ضروری ده چې د هغو سیاسي او مذهبي حالاتو مختصر جاج واخستې شي په کومو کې چې پښتنو د پیرنګي په دور کې جون کاو دا یو تاریخی حقیقت ته چې د پیرنګي حکومت یو طرف ته خو د پښتنو په شمال مغربي سرحدینو میسیمه کې د پښتنو هیڅ قسم سیاسي او اولسي تحریکونه سر را پورته کېدو ته او د پښتنو مشرانو د خپل قام خدمت او مشرایت را وړاندې کېدو ته نه پریښودل، او بل طرف ته د خپل مالی انتظامی او فوجي طاقت او وسیلو په زور کل هم پښتون قام د بدل پیغور او د قبیله جاتی تقسیم په لعنتونو کې ککړ او گرفتار ساتلی و. عمدغه وجوا چې په دغه دور کې د پښتون قام نه مینځ نه د دوی د مشرتابه اکی یو غږ راپورته نه شو. په دغه حالاتو کې باچا خان د خپل بصیرت او ځیرکتیا په برکت په دې نتیجه ورسېدو چې د پښتنو لپاره ازادي د ټوپک په زور نه بلکې د یو منظم اصلاحي تحریک پر راپورته کولو ګټلې کېدې شي. هغه به شکه چې په ازادۍ مین او یو حقیقت پسند انسانو، او دا ورته معلومه و چې د ټوپک په زور پیرګیله ماتې ورکول ناممکنه ده. په دې سبب هغه د پښتنو د راویخولو د خپل جدوجهد شروع یو تعلیمی تحریک نو کا. باچا خان د شلمې صدۍ په لومبۍ لسیزه کې د پښتنو د غاړو نه د خارجي غلامۍ د جغ د وستو او پښتنو له د سیاسي، اولسي او د اقتصادي مساوي حقونو ګټلو د پاره د امن او تشدد په بنیاد خپل یو تحریک شروع کو. د خپل دې تحریک په لار کې د هیڅ قسم جسماني او ذهني مشکلاتو پروا ونه کا، او د پښتونخوا هر کلی ته او هر کور ته د ځان رسولو د پاره پیاده ټانګو کې او کله کله په لارو کې مزلونه وکل. او د یو پیدایشي خان با وجود هغه د دنیا ټول آرام او عیش او عشرت د خپل نتلي زپلی پښتون قام د کرمو او د سپیرو ورځو ختمولو د پاره په خپل جدوجهد قربان کو. ډاکټر اختر علی شاه خپل مضمون کې زیاتی چې باچا خان خپل تحریک په یوازې ځان شروع کړی و، خو ډیر زر ډیر لوی شمیر خلک ملګری شول. په کال 1910 کې باچا خان د شلو کالو په عمر کې خپل کلی اوتمانزو کې په جمعات کې یو سکول پرانستو. په کال 1911 کې د پښتنو د ازادۍ د ستر مبارز د ترنګزو د اجي صاحب د ازادۍ په تحریک کې هغه سره ملګری شو. په کال 1915 کې پیرنګیانو د هغه د جمعات سکول بند کو. د پیرنګي د راج خلاف د یو شمیر بغاوتونو د ناکامۍ وروسته باچا خان د پښتون قام خیر په اولسي اصلاحي تحریک کې لیدو. په کال 1920 کې په خلافت تحریک او هجرت تحریک کې شامل شو، او په کال 1921 کې د دغه تحریک صدر غوړه کړی شو. د بیکچا زور ظلم کې دوه باوجود د باچا خان اصلاحي او سیاسي تنظیم په ځای قائم پاتې شو، او په کال 1921 کې د انجمن اصلاح افغانه په نوم د یو اصلاحي تنظیم شکل اختیار کو. په کال 1928 کې د پښتون جرګې په نوم د پښتنو ظلمو یو تحریک منظم کو، او د کال 1928 په مای کې حج نه په واپسایي د پښتون په نوم د پښتو ژبې مجله جاری کا. د پیرنګي حکومت د باچا خان دي سرګرمونه وارخطا شو. اول قوی ورته ډیر مال او زر اوساتولو، خو چې په مال او زر رامات نکو نو بیا په باچا خان ډیر سخت ظلمونه راټیټکل. خو باچا خان د خپل لار نه وونړېدو. په کال 1901 کم دیرشم کې د خدای خدمتګار د تحریک راپورته کېدل د باچا خان د سیاسي او اصلاحي جون عظیم کارنامه وا. خدای خدمتګار تحریک قبیلو او ګوندو پرو کې دانوانه او تقسیم شوی پښتون قام د یو بیرغ لاندې راجمع کو. په کال 1901 کم دیرشم کې د باچا خان او د هغه د ملګرو د گرفتارۍ او کیسه خانه کې د پیرنګي د فوج د لاسه د پښتنو د قتل عام رستو باچا خان انډین نېشنل کانګرس کې شامل شو. دین وړاندې مسلم لیگ کې د شمولیت د پاره ورغلو، خو د مسلم لیگ مشرانو ترنه مخ واړولو. په کال 1913 او 1914 کې د سیول نافرمانۍ په تحریک کې باچا خان په ډومبي صف کې روانو. ډاکټر سید اختر علی شاه د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د اولسي مساواتو، حق او د ازادۍ په باب له د باچا خان د پیغامونو او تعلیماتو محور اگر که زیاتره پښتانه دي، خو ډیر زر په ټوله دنیا کې د باچا خان د افکار او خیالات خواره شول. د باچا خان د عدم تشدد، امن او انصاف تعلیمات د پښتنو د سیمې نه بهر نور دنیا کې اوس خلکو خپل کړی دي. د امن او عدم تشدد په بنیاد د باچا خان د سیاسي او اصلاحي مبارزې تعلیماتو له باید چې د پاکستان په تعلیمي نصابونو کې ځای ورکړی شي، چې دا شان زموږ تنکې او ظلمې کول د باچا خان د جون او د ازادۍ د پاره د هغه د کړی جدوجهد نه خبر وي. ژوندۍ قامونه خپل اتلان تل یاد ساتي، د هغوی د جون نه سبق اخلي او ځان د پاره ترینه د لارې د مشال کار اخلي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې پر تربت سیمه کې چې یو اف سی اسکر په یو ماشوم جنسي تیری کړی وو، د عدالت لخوا ورته د 14 کاله بند او 10 لک جرمانې سزا واورول شو. نور تفصيل د حمید سمسور نه په دې ریپورت کې واورئ.
د ضلع کیش د تربت د سیشن کورټ قاضي عبدالصبور منګل د جنسي تیری د دغه مقدمه اروېدنه وکړه. دغه قضیه د تربت د یو سیمایز کس په شکایت باندې ثبت شوی و. په قضیه کې د ایپسی نامزد ملزم ریحان خان باندې تور لګول شوی و چې د هوشاب په سیمه کې د یو کشنی ماشوم باندې جنسی تیری کړی و. په عدالت کې د قضیه د اوریدنې پر مهال باندې نظامی چارواکي په لټون کوونکو افسر او عیني شهیدان هم وړاندې شو او خپل بیانونه ریکارډ کړل. بیا عدالت و تورن کاستا د څوار لسکالو د بند او د لس لک روپی د جرمانی سزا و اوروله. د عدالت لور ویل سو چې 15 لک روپی جرمانه به و اغیزمن سوی کورنۍ ته ورکوي. په مقدمه کې د حکومت لخوا ایډوکیټ شبیر احمد دشتی او ظفر علي بلوچ وړاندې سوی وو. په بلوچستان کې د مدني ټولنې پالین وی چې دلته د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د ماشومانو د جنسي تیری پیشي ډیر کمی د خبری رسنۍ مخ ته راځي.
سمي زرکون سیول سوسایټي بلوچستان کنوینر بلوچستان په حدود کې چې ماشومانو باندې جنسي تشدد دی په دغه والے باندې رپورټینګ معاملہ ډیر کمزور ده. سرکار ته پکار دی چې هر چیرته د دوه سنټران دی جوړ کړي ترڅو خلک خپل رپورټ کوي سي او هغه رپورټ په دغه کې سرکار دی اکشن واخلي.
په بلوچستان کې د بشری حقوقو د سازمان غړی شمس مندو خیر وویل چې حکومت دې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره دی عملی ګامونه واخلي.
بل ملک یو ګورو پر بچانو باندې سړي ډیر زیاتې تشدد کاږي، دوی سره سړي سیکچوال هراسمنت کاږي. بیا ګورنمنت مختلف قانون سازی هم کړی ده. په 2018 کې جوینایل جسټس سیستم اکټ یو هغه پاسو، لیکن هغه باوجود زموږ عدالتي کاروایي سړي ډیر کمزوري دي او خلکو ته سړي سپیډي جسټس سړي نه ملاواږي.
د ماشومانو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي د غیر دولتي موسسې کارکونکي نصرلاوی چې په بلوچستان د جنسي تیری او د تشدد سره د مخامخ شوی ماشومانو یوازې په کوټه کې یو مرکز پرانستل شوی دی. د ماشومانو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي موسسې وی چې په پاکستان کې له 2013 کال را په دی خو د کم عمر ماشومانو د جنسي تیری او د دوی د قتل کولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. حمید سمسور، یو ای ڈیوا، کوټا.
بیا هم خراغلی تاسو د وی ای ڈیوا سهارنی خبری خبرونه اوري او اوس ورسیدلی ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریض یا موقف ترګندوي.
روس چې د یوکرين په سرحدونو د خپل فوجونو اچولو له سببه د توتريخوالي کوم حالات را پیدا کړی دي، امریکای اتحادیانو او ملګرو ملکونو یې د دې توتريخوالي د راکمولو لپاره په 13 هفته کې زبردست سفارتي کوششونه کړې دي. امریکای روس سره غیر معمولی اهمي خبرې اترې وکړي. نېټو اتحادیان ورسره د نېټو روس په کونسل کې خبرو ته کېناستل او امریکای دې غرض له په یورپ کې د امن او ملګرتیا د تنظیم په غونډه کې ګډون وکړو. 13 ټوله هفته امریکای او اتحادیانو یې د یوکرين په سر د راپور ته توتريخوالي د راکمولو لپاره سفارتي هلي ځلې وکړي او په روسي هم غوښتنه وکړه چې توتريخوالي راکم کړي. د امریکای زنانه نائب خارجه وزیر وینډي شرمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې روس د یوکرين په سرحد د یو لک نجات فوج اچولې دي، خو بیا هم الزامونه په یوکرين لګي چې د پاراوني حرکتونه کوي او د جنگ حالات پیدا کړی دي. دا خبره د یاد وړ ده چې روس په کال 2014 کې هم د یوکرين په کرایمیا حمله کړی و او اوس هم په قابض دي. میرمن وینډي شرمن جاتکا چې په 13 دسمبر کې د روس نائب خارجه وزیر سرګیر یابکوف د دوه لوزنامو مسوډي وړاندې کړی وي، موږ په دغه مسودو کې د امن د پاره وړاندې کړی تجویزونه رد کړل، ځکه چې دغه تجویزونه په هیڅ صورت کې امریکای ته قابل قبول نه وو. دی اوی چې موږ چاله هم د نېټو د خپل دروازو د خلاصو ساتلو د پالیسۍ د ختمولو اجازه ورنکو، موږ به هغه خود اختیار ملکونو سره د ملګرتیا نه ورستو نشو چې امریکای سره کار کول غواړي، او موږ به چری هم د یوکرين په حق له فیصله کې بغیر د یوکرين نه یا د یورپ او یا د نېټو په حق له کېدونکو فیصلو کې د یورپ او د نېټو د شمولیت نه بغیر فریق جوړ نشو. باوجود د دې چې امریکا د سفارتکارۍ په ذریعه د کشالی په اوارولو خوشاله ده، خو زمونږ په دې هم پوره یقین دی چې صحیح پرمختګ د توتريخوالي په زیاتولو کې نه بلکې پر راکمولو کې ممکن دی. میرمن وینډي شرمن زیاتکا کروس خبرو ته کېناستو او د توتريخوالي د راکمولو لپاره کوټلي اقدامات وکړل، نو موږ یقینا چې پرمختګ کولی شو. خو کروس په سفارتي لار نزي، نو دا د دې خبرې واضح ثبوت دی چې روس د کشالی په سفارتي ذریعه اوارولو کې غرضی نه دی. نائب خارجه وزیر وینډ شرمن خپل بیان په دې ختم کو چې مونږ په سفارتکو کې ویلي دي کروس په یوکرين بیا حمله وکا نو د کال 2014 په مقابله کې ودازل د خپل حمله زیاتو خرابو نتیجو سره مخ کیږي. په دې نتیجو کې د مالی بندیزونو لګیدو نتیجې هم شامل دي. دا اوس د روس خوخه ده چې کملار خوخی.
قدرمنو اوریدونکو دا واز زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړم.